دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري هولم لري پام کوي د سیمې او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي تامس ویست وای افغانان لیواله دي چې جرنجونی په منځني خونځو یو لیسو کې وګوري ویست نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په دې تړاوی پرون له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې سره کړي نو موري وړاندې وایلی دوی د افغانستان د راتلونکو لپاره د یو ملي مشورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې کړي طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د جنونو منځني خونځي او لیسې به تر دوهم اعلان پورې تړلې وي خو دوی د دغه ځان لپاره وخت مشخص نه کړ د افغان جنو خوځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنوي چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وای طالبان له شپږم ټولګي پورته د جنونو پرزده کړو د بندیز پړه یو خل نه دي اميري وایلی ک طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه مانی پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي د ترکیه له ټی آر ټی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله له دنجونو لپاره د ټولو خونځو پرانستل سم پریکړه بولی د زیاته کړي چې ځینې نور طالبان هم شته چې هغه افغانستان ته نه ګوري هغه په خپل فکر کې تصور افغانستان ویني د میرمن اميري په وینا دا ډول افغانستان یو خیالي ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي د افغان خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنوي چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندېدو پریکړه ډیره مایوسونکې بولی هغه زیاتوي دا د طالبانو لپاره یو کلیدي ازموینه ده د هندوستان او ترکمنستان ولسمشرانو له افغانستان سره په همکارۍ او د ټاپي پروژې د امنیت په تامین باندې ټینګار کړی د هندوستان ولسمشر رام ناتھ کووند د اونۍ په سر کې ترکمنستان ته تللی و او هلته یې په دوه اړخیزو مسالو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت هم له خپل سیال سره خبرې کړي د هند ولسمشر رام ناتھ کووند له خپل ترکمنستاني سیال سردار بیردی محمدوب سره په اشقابات کې په یوه رسمي لیدنه کې ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې د ګازو د انتقال د یوې لویې پروژې ټاپي لپاره حیاتي ارزښت لري په بلخ کې دیني علما او طالبان نجونو ته په ټول افغانستان کې د منځنوي خونځو او لیسو د پرانستلو غوښتنه کړي د مزار شریف ابو زرغفاری دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ رادیو ته ویلي دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره اسلام دا حق نجونو ته ورکړي دوی ویل غونډه کې له طالبانو غوښتل شوي چې ژر تر ژره د نجونو د جامو طرح نهایي او د خونځو د بیا پرانستې اعلان دی وکړي تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی ټاکنې به کله ترسره کیږي خو د ولسمشر دغه بیان دا معنا لري چې په درې میاشتو کې به ټاکنې ترسره شي د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغې چې صدر اعظم عمران خان ورته د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلی د ړنګولو سپارښتنه وکړه سمدستي مرکزي پارلمان رنګ کړ د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان دغه اقدام غیر قانوني بولي او ویل دي چې د قضیه به ستر محکمې ته وړاندې کی متیو لابد امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې له خوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي د خبرو شوې تصاویر له مخې لزین موندل شوې جسدونو ښکاری چې لاسونه یې تړل شوی او لنګ دې فاصله ور باندې دازي شوی د رويټرز اژانس په حواله وروسته له هغه چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر بریدونو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو وتل دغه مړی کیف ته په نږدې پرتو خارګوټو کې موندل شوی دی پر اوکراین د روسیې د يرغل یو مشاوري خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی خار نه دی نیولې وروسته له هغه چې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرونی عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه هغه تیر شپه د خپل ملاتړو مننه وکړه هغه دغه بریا د اپوزیشن د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي دا دغه مستبد رهبر لپاره چې دولس کاله یې پر هنګری واکمنی کړي یو لوی ګواښ ګڼل کېده د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو پایلو له مخې پېډیس ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رایې ګټلې. د چین حکومت شنګای خرته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زورګونو روغتیایي کارکونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر 100,000 ډېر روغتیایي کارکونکي شنګای ته رسیدلي. په پام کې د شنګای ټول 6 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن هم پکې د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مقید د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د اپریل 4مه د ماین د خطر په اړه د پوهاوی د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. ماین پاکۍ د مؤسسې مسؤلین وایي چې لس نور کلونو ته اړتیا ده چې افغانستان د ماینونو نه پاک شي. اوس مهال د ماین پاکۍ پروګرام د بودیجې د کمۍ د ستونزې سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د اپریل 4مه په نړۍ کې د ماین د خطر په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. افغانستان باندې شاوخوا 3 کاله وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته په دغه هیواد کې د ځمکنیو ماینونو استعمال پیل شوی چې له امله دا هیواد اوس هم د هغو څو هیوادو په ډله کې شامل دی چې پکې په ډېره اندازه ښخ شوي ماینونه شته دي. له افغانستان څخه په 1999 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو سره سم ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ پروګرام پیل کړ، خو د 3 کلونو په تیریدو لاهمز مکانی میانونه او ناچاګیدلی ټوکی د افغانانو د مرګ ژوبلي سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د راپور له مخې په تیر اوو میاشتو کې 301 تنه ماشومان د مکانی میانونو او ناچاګیدلو ټوکو په شاودلو کې یا مړه او یا ټپي شوي دي. په دغه شمیر کې لویان چې د میانونو او ناچاګیدونکو ټوکو د شاودلو قربانیان شوي شامل نه دي. افغانستان کې د سلسله د نړیوال کمیټې رئیس ایلو فیلون د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د جنوري د میاشتې له پیل څخه تر اوسه 200 د مینونو او ناچاودیدونکو ټوکو د چاودنې له امله مړه او ټپي شوي چې دغه شپې نیمه یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو پر اساس په تیرو 3 کلونو کې 3,855 افغانانو وژل دغه ادارې د اسنادو پر اساس ثبت کړي دي. د ایم ډی سي د مین پاکۍ د موسسې رئیس شهاب حکیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس هم د مین پاکۍ او موسسې افغانستان کې پالي دي.
مین پاکۍ موسسې لکه ایم ډی سي او شپږ نورې موسسې لکه په خوا خپل کار ته دوام ورکي. همدا اوس په قندهار، کابل، شاوخوا ولایتونو کې، غزنی، پکتیا او بعض شمالي ولایتونو کې موسسه خپل کار کې مصروف دي او خلکو ته خدمت کوي.
د ملګری ملتونو د مین پاکۍ پروګرام د معلوماتو پر اساس په 3 کلونو کې د مین پاکۍ د موسسو لخوا افغانستان کې 3.9 میلیونه میانونه او ناچاودیدونکي توکي پاک شوي، خو لا هم په شاوخوا 1,509 کلو کې د میانونو او ناچاودیدلو توکو د شتون خطر شته دی. د ایم ډی سي د موسسې رئیس وایي چې د مین پاکۍ پروګرام د بودیجې د کمی د ستونزو سره مخ دی.
د بودیجې مشکلات شته. نظر نورو کلو ته بودیجه کمه شوې ده. یوازې 3 یا 4 ملکونه چې جرمني پراس کې قرار لري د ملګرو ملتونو د ماینونو یا د ماین پاکۍ د خدمتونو دفتر یا اون ماسته پیسې ورکړي. همداراز د امریکا متحده ایالات بعض موسسو ته په مستقیم ډول خپلې پیسې رالیږي. یوازې 3 کال زموږ د معلوماتو په اساس د امریکا متحده ایالات 40 میلیون ډالر د ماین پاکۍ پروګرام لپاره په افغانستان کې جدا کړي، خو دا مالی منابع چې دي د پلان مطابق نه ترلاسه کیږي او مین پاکۍ موسسات په مجبور کې پروګرام مشکلات سره مواجه ده.
شعب حکیمی وایي چې لس کاله نور وخت اړتیا ده ترڅو افغانستان په بشپړ ډول د ماینونو څخه پاک شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
راپورونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوو. د کابل په بازارونو کې د روژې په ورځو کې د خوراکي موادو د اخیستلو لپاره ګڼه ګوڼه ډیره ده، خو خلک وایي اقتصادي ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی.
د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانانو لومړنۍ روژه نه یوازې د افغانانو بلکې په خپل د طالبانو لپاره یو نوې تجربه ده. بې وزلۍ، ولګي او وخت نا وخت رامنځته کیدونکو پیښو د خلکو هغه هیلې چې له طالبانو یې درلودلې ضعیفه کړي.
نرخ بسیار به حدش بالا رفتن و مردم هم اقتصاد هم رو مردم هم ضعیف است. مردم افغانستان و مردم هم همه اگه شما میبینید که با خرید و با شهر آمدن، ولی شهر هم نرخ هم بسیار بالاست دیگه. بسیاری کس آمدن پس همه تا دستخالی سن خانه میرون.
ملګرو ملتون او نړیوال سور سلیب د افغانستان بشری ناورین خطرناک بللی. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې د افغانستان نیمای نفوس لولګي سره مخ دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر رابرټ مارډینی له نړۍ د افغانستان سره د مرستو کولو غوښتنه کړې. افغانان له امنیت یو څه مطمئن دي، خو له بیروزګارۍ سره ټکوي.
بس دوی څخه دا غواړي چې بس یو څه اردني راته جوړ کړي او یو څه د کاروبار په ډګر کې یو خلکو سره مرسته وکړي او کار ته پیدا شي او زمینه ته برابر شي. انشاءالله نور کوم مشکل نه لرو ورته سره، انشاءالله به سمون فشار وي.
د بیوزلۍ او بیکارۍ سره سره یو شمېر خلک په سګانۍ روژه کې د موجودو امنیتي حالاتو څخه خوشاله دي.
نور کوم جنګونه به کوم تاوونه به کوم دغه چې وو هغه انشاءالله پر مخ سره خلاص وو. هغه فاس خو بیا هم خو صرف ما دې اوس نو د کاروبار یو څه مشکل دي او څه د ګرانۍ مشکل دي، نور انشاءالله خیر او خیرات دي.
په دروژه په دوایم ورځ د کابل د شاهزاده سرای کې د لاسي بم د بریټ په څیر بریډونه په افغانستان کې د امنیت په تړاو د خلکو د اندېښنو لامل کیږي. په دغه پیښه کې تر شپې ته پورې د خلکو د ټپي کېدو او یو نفر د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. تر دې مهاله چا د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په خپل د طالبانو لپاره هم سګانۍ روژه له پخوانیو هغو متفاوته ده.
مخکې روژه چې وي هغه داسې نه وي لکه کوم اوس چې موږ دا حالات وینو، د خلک وینو، ځکه مخکې موږ په غرو کې په سختیو کې داسې هغه تم راسپاسای نه لرلو.
له افغانستان څخه د امریکا او ناټو د قواو له وتلو وروسته دا د افغانانو لپاره یو متفاوته روژه ده. افغانان له سخت بشري ناورین سره مخ دي. کله یو خو امریکا د افغانستان 9 میلیارډ ډالر شتمني کنګل کړي، لبل خو طالبانو د خوځو پر وړاندې د روزګار دروازې تړلې او لشفغم ټولګي پورته جونې د زده کړو حق نه لري.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
په پاکستان کې د ولسی جرګې د منحل کېدو نه وروسته په دغه ملک سیاسي بحران لیدل کیږي. پارلمان د صدر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد رای گیری کولو اجازه ورنکړه او دای د یو بهرنی هیواد سازش یا دسیسه وبلله. عمران خان وروسته وویل د دغه دسیسې شاته د امریکا لاسته. امریکا دا تورونه رد کړی دي.
په پاکستان کې د سیاسي ګډوډۍ رامنځته کېدو وروسته د یاد هیواد ستري محکمې یا سپریم کورټ ټولې ادارې د کوم غیر قانوني کام اخیستلو نه منع کړی دي او وايي سبب د نننی ګامونو په اړه اورونه کوي. په پارلیمان کې د بی باورۍ د تحریک سره مخ صدر اعظم عمران خان ولست په وینا کې ووي چې د ولس مشر نه غوښتي چې ملي جرګه منحل کړي
او یو نو کانفرنس کو جو ریجیکټ کړي. مې ساری قوم کو آج مبارک دیتا.
د عمران خان د وینا وروسته ولس مشر قومي اسمبلی منحل کړه او په نوي ورځو کې د انتخاباتو کولو حکم جاری کړی دی. عمران خان د بی باورۍ د تحریک وړاندې کولو تور ښکار په امریکا ولګو، خو امریکا د وړاندې نه دغه تورونه رد کړی دي. بلخوا د اپوزیشن ټول ګوندونو د عمران خان پریکړه غیر قانوني بللې او دا عمل د اساسي قانون لمخه د غداري برابر بولی.
نن بیا چې دا کم څه وشو نو دا د آئین نه روګردانی ده، د پارلمان نه روګردانی ده، قانون روګردانی ده او دا داسې غیر آئینی غیر قانوني کار وشو. د دې مثال زما خلک دنیا په تاریخ کې پاکستان خو پریږدي، پاکستان کې خواري او کار کیږي، په دنیا په تاریخ کې پارلماني جمهوري نظام کې دا حال نه شوی.
د عمران خان د وینا نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د ښاغلي عمران خان د ګوند نه منتخب مرستیال رئیس قاسم سوری نن اجازه ورنکړه چې د بے باورۍ په تحریک د اسمبلی غړي رائے واچوي.
زامر کوم چې د بے باورۍ تحریک د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دی، دا د قانون خلاف دی. زه دا تحریک را دوم او اسمبلی زنډوم.
مخالف ګوندونه دا اقدام هم د اساسي قانون سرغړونه بلي او وای چې یو ځل د بے باورۍ تحریک وړاندې شي نو بیا په پارلیمان فرض ده چې دغه عمل سرته ورسوي.
دا عین کوم اقدام چې د قانوني سملي کوم سپیکر یا ډیپټی سپیکر ماوین سپیکر کوم کړی دا صحیح دی کنه؟ نو ملک دی وخت دی یو عیني بحران سره، سیاسي بحران خو اقتصادي بحران هم کوم غوړو په چارپې چل کې په منطقه کې په نړۍ کې چې سره باندې نو پاکستان له مشکلاتو سره مخ وو او بیا دا اوس چې کوم دغه شونډې سره په ملک کې دننه یو عیني بحران هم مخې ته راغی. یو موی د ټیک ویم بلم وی د ټیک ویم او ځلې په منځ کې څوک په دا فیصله کوي نو عدلیه خو دغه حد پورې کولی شي چې کوم قانون دی د هغې تشریع وکړي.
په پاکستان کې د سیاسي ګډوډۍ نه اکثره د هیواد پوش ګټه اخلي. خدا زل پوج وای دوی د اسلام آباد پر روان سیاست کې به طرف دي. د پوج ویان پنننی پرمختګ ویلي چې په دې هر سکه د پوج هیڅ مشوره نه ده شوی. د رواني ګډوډۍ لومړی قرباني د پاکستان روپۍ ده. د روپۍ ارزښت د ډالر په مقابله کې نور هم ټیټ شوی دی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سره لدې چې روسي پوځیان د اوکرين د کیف خار له زنو سیمونه په شاشوي دي، خود اوکرين په ډیرو مختلفو سیمو باندې د روسي هوایی او ځمکني بریدونه دوام لري. په تازه حملو کې روسي ځواکونو د اوکرين په سرحدي اودیسا ښار کې د تیلو د تصفیه یو فابریکه ویشتلې. بلخوا اوکرایني چارواکو ویلي دي چې په ځینو سیمو کې ډله ییز قبرونه هم موندلې دي. تفصیلي رپورټ کې اوري.
د اوکرين د اودیسا ښار اوسیدونکو یک شنبه ورځ د لویو چاودنو په غږونو سره پیل کړه. له چاودنو وروسته تور سمندرګي ته نږدې د پیرل په نامه ښار اسمان له تور لوګي څخه ډک شوی و. د سیمې اوسیدونکو وایي چې لوګي ډیر لوړ و او د ښار له مختلفو سیمو څخه لیدل کېده.
پکور کې وم خو ډېره ویرون کې و، ځکه دیوالونه لړزیدل. بیرون راووتلم ومې لیدل چې زما کور ته نږدې چاودنه شوی. ومې لیدل چې یو ټانک سوځي. لویا چاودنه و، داسې و لکه چې الوتکه راغورځېدلې وي. هیڅ وخت مې داسې لوګای نه و لیدلی. موږ غواړو فضا بند شي، ځکه نه غواړو چې داسې برید بیا وشي.
د روسي پوزوي چې هغوی تور سمندرګي ته نږدې په اودې سخار کې د تیلو د پروسس یو فابریکا او د تیلو یو وزیر ملمنځ وړې ده.
نن سهار له سمندر او هوا څخه مزایلو په دقیقه توګه اودې سخار ته نږدې د نفتو د پروسس او د سون توکیو درې زیر ملمنځ یوړې. هغه سیمه چې ورڅخه د میکولاف په طرف اوکرایني ځواکونه ته تیل انتقالېدل.
د اوکرين دفاع وزارت وای روس له غچې روسي ځواکونه د کیف شاوخوا له یو شمیر خارونو څخه ووتل او غوی د کیف ټوله سیمه نیولې ده. دغه چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې روسي ځواکونه کیف ته نږدې په بوچا ښار کې ویجاړې پریښې دي. هغه ښار چې پکې درې سوه کسان په یو ډله ایز قبر کې ښخ موندل شوي دي.
That's really hard to describe.
دا ډېر سخته چې بیان شي. مونږ په دې وروسته کې د بوچا په شان، هوسیومل په شان او آرپن په شان نیول شوی سیمو کې څه موندل دي. دا تصاویر واقعا زړه بوګنون کې دي. مونږ دا سې ډلې ځ خبرونه وموندل چې د ملکی کسانو لاسونه او پښې تړل شوی وي. دوغې د سرونو په شا کې د مرمیو سوري وو. هغوی پر خانه ملکی کسان وو او هغوی وژل شوی دي.
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي روسي ځواکونه توران کړ چې د دې هیواد له شمال څخه د وتلو په وخت کې ماينونه او نور انفجاري توکي ځای پر ځای کړی دي. د ايرپن خار د شورا غړي ارتم ګورن په خپل ټولنیز رسنۍ کې یو ویډیو خپره کړې چې د کیف په شمال کې ویجار شوی ټانکونه او د استوګنې خراب کورونه ښکارا کوي.
دا په خار کې وتر ټولو د پل شوی سیمه ده. زبې ښکارا کړم دا ویجاړې دي.
په اوکران کې جګړه په داسې حال کې روانه ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش ویلي دي چې ټاکل شوی ده دغه سازمان یو جګپړی چارواکی نن یک شنبه د بشری اوربند په خاطر لومړی مسکاو او بیا کیف ته سفر وکړي. روسیا او اوکران هم موافقه کړې چې هغوی به د ملګرو ملتونو د بشری چارو له همغږي کوونکی مارتن ګریفن سره ګوري. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د واشنگتن د استډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. مالدوا د یوکرين ګاونډي هیواد دی. په یوکرين د روسیې د یرغل نه پاس د مالدوا خلک هم راتلونکي ته اندېښمن دي. مالدوا هم د اروپایي ټولنې یا ناټو غړیتوب نه لري او د دې هیواد زیات نفوس هم په روسي ژبه خبرې کوي. د امریکا د خبریال ریکاردو مارکوریني د رپورټ خلاصه له شفیع سردار نه اورئ.
د جنوبي مالدوا د یو شونځي ماشومان د ډوډۍ د میز په سر په مختلفو ژبو سره خبرې کوي. رومانیایي، روسي، گاګوز، بلغاریایي او نورو ژبو سره. د مالدوا رسمي ژبه رومانیایي ده، خو روسي ژبه هم دلته ډېره عامه ده.
на территорию автономии гагаузии
дельта د قانون په اساس درې رسمي ژبې ویل کیږي رومانیایي گاګوز او روسي دلته هر څوک په دغو درو ژبو خبرې او مکالمه کولای شي
خو د ژبو په هان اندیشنه لري چې په مالدووا کې د روسي ژبې داسې عام ویل کېدل احتمال دی چې دا هیواد د مسکو له اغیزې لاندې راولي.
په دیرشو
کلونو کې مالدوا ونه توانېده چې یو واحد ملي شناخت پیدا کړي. د هیواد نوم یو دی خو قانونه ځان په یو نوم نه یادوي. څوک رومانیایي، څوک بلغاریایي، څوک روسي او څوک یوکرانیان دي.
د یوکرين د جنگ خبرونه په مالدوا کې په دري ژبو نشریږي. د مالدوا د تلویزیون خبریاله تاتانیا وایي چې باید د روسي ژبې خبرونې زیاتې شي چې ولس د مسکو له پروپاګاندا وشورل شي.
Это для того, чтобы не было раскола в
обществе. Мы дуже бу хпарвали кавали ши чи халак сара йо муте кли. Но сум разят чи нур джогу та вахт вор кавали ки ги, дум разят мили йо вани ра пида ки ги.
Молдова чи деш кала махи да Юкраин да пахвани шоруви итиад саха азади мундалива, андешна лари чи да Юкраин па сар навишт ахтанисе.
Да да Амрика гак ашна радио да та сиди сими ау нарай пара рупут на авре. Да Амрика джумхуре Джо Байден дев дженги оптал د ماموریت د فایل اعلان وکړ. د غوتل یو اس اس د لاویر نومېږي او د اټومي بریټ ورتیا هم لري. جمهور رئیس بایدن پرته لدې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي، وی ویل نوې اوپټل به د امریکا امنیت ټینګولو کې اغیزمن تمام شي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د یو اس 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 د لاویر اوپټل د 2006 کال د اپریل په میاشت کې په ماموریت غبر شو او رسمن پرانستل شو نو ځکه چې په دې وخت کې په امریکا کې د کرونا وبا خبر شو په تیر دوه کلونو کې د غوپتل په ازمیختي ماموریت بوختو
ستاسو د اعلی سر کمانډان په توګه فکر کوم دا زموږ وظیفه ده چې د یو ملت په صفت خپل هغه سرتیری تجهیز کړو چې جګړو ته لیګو او کله چې به تر استنیږي د هغوی او د هغوی د کورنۍ خیال وساتو.
د رسمي مراسم وروسته د امریکا ولسمشر شخصا د دلاور اوپټل ته د نن هم راغی. د امریکا لومړی میرمن جل بایدن د نوی اوپټل سپانسر یا ملاتړ کوونکی ده. میرمن بایدن سرتیرو ته ویل چې تاسو د اوپټل د ماموریت په پیلول سره یو مهمه دنده په غاړه لري.
At the beginning of the pandemic
دوبا پپایل کې د ډلور په اړه کې اوپټل د لومړي ځل لپاره د اوبولاندې په کار پیل وکړ. دا یو انګونه و چې د نړیواله اوبا په جریان کې د اوپټل د خدمت لپاره وړاندې شي. خو تاسو دا موقع تر لاسه کړ. لکه څنګه چې تاسو تل کړي، حتی که زموږ په دې ویار کې یو څه ځند هم راغی، خو نن ورځ یو مهم سفر پیل دی.
ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ په داسې حال کې د بهري ځواکونو د دې اوپټل ماموریت پیل کو چې په یوکرين روسي د يرغل دوی به میاش پیل شوي او خغلی بایدن تازه د لګښتونو په بودیجه کې د دفاعي چارو لپاره 115 میلیارډ ډالر غوښتي دي. د امریکا بهري ځواکونه وایي چې دا اوپټل یو سل شپږ د شامل لري او د چټکۍ کچې د برید اتلسم اوپتل دی. دا اوپتل د دښمن د اوپتلونو او کشتیو د تباه کولو توان لري او کولی شي چې د توماهاک کروز توغندي هم ورکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
او د روان خبرونه په وروستي رپورت کې اوري چې په روزګان ولایت کې د پولیو په ضد د مبارزې د پروګرام مسولین وایي چې په ګیزا ولسوالۍ کې کور په کور واکسین عملي کړي. د کتلوي معافیت مسولین وایي چې له همدې کبله د تیر په پرتله د واکسین شوو ماشومانو تعداد هم ډیر شوی دی، خو لا هم تر سل زرو زیات ماشومان له واکسین نه محروم پاتې دي. په دې اړه نور حال د صدیق الله صدیقي په رپورت کې.
په روزګان ولایت کې ټول ټال څه د پاسه 200 زره زیات ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو د پولیو په تازه تر سره شوی کمپاین کې نږدې نیمایي شمیر ته واکسین نه رسیدلې. د روزګان ولایت روغتي مسولین وایي چې په یاد کمپاین کې څه باندې 100 زره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین رسیدلې او هڅې روانې دي چې په تنورو ماشومان ته هم واکسین ورسیږي. د روزګان ولایت د کتلوي مافیات یو مسول محمد رفیق امریکا غاښنا رادیو ته وویل
په روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې موږ د 5 کالو څخه کښته هدف ماشومان چې و 2,24,000 ماشومان و، دا مو پلان و چې د دې جملې څخه 1,03,350 ماشومان واکسین شوي دي. پاتې ماشومان چې دي هغه به انشاءالله موږ په صحیح مرکزونو کې او دغسې نور ځایونو کې موږ پی ټی ټي ټیمونه لرو انشاءالله د هغوی له طریقه به واکسین.
خو په روزګان ولایت کې ګیزاب یوازینی ولسوالۍ ده چې کور په کور یې ماشومانو ته واکسین عملي شوی دی. ښاغلی رفیق زیاتوي چې د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې لوړ شمیر ماشومانو ته واکسین رسیدلی، خو په نورو ولسوالیو کې بیا مسجد په مسجد کمپاین تر سره شوی.
د دې ورځ موږ پالیسي تګلاره دا و چې سایت سایت و په ګیزاب ولسوالۍ کې کور په کور، په نورو ولسوالۍ کې موږ تګلاره سایت سایت و.
په روزګان کې د هیواد اکثرو نورو سیمو په څیر له تیرو درو کالو راهیسې ماشومانو ته کور په کور واکسین نه دی رسیدلی. د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې اوس د پولیو واکسین په ارزښت پوه شوي دي او پر وخت خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي. محمد داود د روزګان ولایت اوسیدونکی په دې اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل.
پولیو یو ساري ناروغي ده چې ماشومان د پلک سره مخ کوي، او زه خپل ماشومانو ته په هر کمپاین کې واکسین ورکوم ترڅو چې د فالج
ناروغۍ څخه. په جنوبي ولایتونو کې 1.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کالو کښته دي د پولیو واکسین لپاره هدف ټاکل شوی و، خو له تیرو درو کالو راهیسې یاد هدف نه دی ترلاسه شوی. روغتیا پالان وایي پولیو یو ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکول دي.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تاموس ویستوای افغانان لیواله دي چې ژرن جوني په منځني خونځو یو لیسو کې وګوري. ویستنن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې بده تړاوی پرون له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبري ورسره کړي. د افغان جون خوځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنوي چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وای طالبان لشپاګم ټولګي پورته د نجونو پرزداکلو د باندېس پاړه یو خپل نه دي. د هندستان او ترکمنستان ولسمشرانو له افغانستان سره په همکارۍ او د ټاپي پروژې د امنیت په تامین باندې ټینګار کړی. د هندستان ولسمشر رام نات کوین د اونۍ په سر کې ترکمنستان ته تللی او هلته یې په دوه اړخیزو مسالو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت هم له خپل سیل سره خبرې کړي. په بلخ کې دیني علما او طالبانو نجونو ته په ټول افغانستان کې د منځنوي خونځو یو لیسو د پرانیستلو غوښتنه کړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د پاکستان د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ودیږل.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تا تر بیام خدای ماشه.